تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ګوري دونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یو سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې زر ګوري دونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب د شاعرۍ په اصنافو د ادیبانو شاعرانو په جون او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې کوو. موږ په اولسي ادب کې تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغه کې موږ تاسو سره د ټپې په جوړه خبره کړې ده، د ټپې په تاریخي اهمیت هم درسره خبره کړې ده، د ټپې په تاریخ هم درسره خبره کړې ده، د دین علاوه د ټپې چې کوم جوړونکي دي د هغې په حواله هم درسره خبرې ترې کړې دي. همدغه شان مو درسره په ولسي ادب کې د کاکړۍ غاړو په حواله، د هغې د جوړښت په حواله خبرې مو درسره شریکې کړې دي. خو د څه وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبره کوو، په غزل کې موږ تاسو سره د غزل چې کوم تاریخ دی په هغه سره موږ خبرې کړې دي، ورسره هم د دې چې کوم ساخت دی د غزل په دې سره خبرې هم موږ کړې دي، په تغزل هم د سره خبرې کړې دي، د غزل په ټکنیکي اړخونه چې څونه دي په هغه ټولو سره موږ خبرې تیرې کړې دي. خو ورسره موږ نن سبا د هغه شاعرانو په ژوند او د هغې په کار باندې هم تاسو سره خبرې تیرې کوو، کوم شاعران چې غزل لیکي زمون چې د نن کم شعر دی د کم په جن او د کم په فن چې به مون خبره کوو، د دې شعر نوم دی خیام یوسفزی. د دې جن په حواله، د دې د فن په حواله، د دې د کار په حواله به تاسو سره مونږ نظر شریکو. مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر علي خیل دریاب، ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او محمد اقبال خان درې واړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم ډاکټر علي خیل دریاب صاحب له دغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سره د خیام یوسفزی د جن په حواله، د غیر د فن په حواله څه نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې پخره لې وو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، نن ژوندې خوشاله اوسه.
څه نظر پر خیام
کوي؟ د خیام یوسفزی خپل نوم حمید اتیر دی. دا ښاغلی اتم فروری کال 1922 کې پیدا شوی دی او د زوکړې دی د ملکن ضلع یاد کلی بټخیل دی. د محترم پلار نامه برادر خان ده چې په ادبي دنیا کې د اتیر یوسفزی په نامه پیژنګلو لري. اتیر صاحب په خپل هم یو ډېر ښه شاعر دی او صاحب دیوان شاعر دی. خیام یوسفزی تر کومه پورې چې هغه د ابتدایي زده کړو تعلق دی نه په خپل کلي کې ترلاسه کړي دي او د لسم په کال 1998 کې د پاکستان انټرنیشنل سکول ریاض نه او بیا یې په کال 2000 کې هم د دغې ادارې د دولسم ټولګي امتحان پاس کړی دی. بیا نه پس خیام صاحب بیا د نوړو زده کړو لپاره وطن ته راغلی، پاکستان ته راغی او دلته د پېښور کې چې کومه اداره ده آی بی ایم ایس د دغې ادارې نه هغه په کال 2004 کې بی آی ټی وکړه، د هغې ډیګري واخیسته او د دغې ډیګري اخیستو نه پس خیام صاحب بیا بیرته سعودي عرب ته لاړ. هلته یې د روزګار په لړ کې په مختلفو ځایونو کې او ادارو کې د یو آی ټی ماهر په اسمانی کارونه وکړل. نن ورځ هغه چې په کومه اداره کې کار کوي نو هغه د یو لاجستیک منیجر وظیفه ترسره کوي او هم په دغه باندې د ژوند غونډورې رغړی. خیام صاحب د دنیاوي علومو نه علاوه هغه دیني زده کړې هم کړي دي او د ټولو نه پکې لویه خبره داره چې خیام یوسفزی حافظ قرآن دی او نور دینی علوم هم حاصل کړي. داغه د دینی علوم چې کوم استادان دي نو په دغه کې یو ډاکټر نور رحمان ازاروی دی او بل ډاکټر حافظ محمد زبیر دی. دغه دوه لوی شخصیتونه هغه دینی علوم حاصل کړی دی. دغه رنګ د خیام یو بل اړخ دی نو هغه د موسیقۍ دی چې هغه رباب د کړی دی او ډېر ښه غږی. د خیام یوسفزی ادبي تړون چې دی هغه د ملکن د یو فعال ادبي تنظیم همیشه پښتو ادبي ټولنې اماندرۍ سره دی او د دې تنظیم په مختلفو غړو باندې هغه پاتې شوی دی. ټول وخت هغه د دې تنظیم نائب صدر دی. نو دا خو د خیام یوسفزی د ژوند اجمالی خاکه چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې هغه د پاکستان نه پلار سره تللی دی ځکه چې عطیر یوسفزی صاحب په سعودي کې د روزګار په لړ کې نشته او تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله عطیر صاحب هلته تېر کړه او دغه بچی چې دی هغه سره هم هلته په سعودي عرب کې د هغوی تربیت شو او هغوی روزنه وشوه. دغه ډیګری نه پس دی بیا تللی دی او تر اوسه پورې هلته په سعودي کې د معاش په سلسله کې دی راغلی. نو دا د خیام صاحب د ژوند په اخله باندې دغه ما ته چې ما ته سر شریک کړه اوس تر کومې چې هغه د کتابونو تعلق دی نو د هغه د چاپ آثارو په حواله زه دا وایم چې هغه تر اوسه پورې څلور کتابونه چاپ کړي دي. په دغه کتابونو کې لومړی کتاب چې دی جام جنون او جانان دی. دا یو شعري ټولګه ده چې اړه لري. دغه کتاب په مارچ 2015 کې د چاپ په کالو سینګر شوی دی او د عرب پرنټرز د همیشه پښتو ادبي ټولنې اماندرۍ په اهتمام د ادب میدان لاسونو ته رسولی دی. په جام جنون جانان کې دې کتاب باندې پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب ډېر زبردست لیک کړی دی. د موسیقار شاعر ګلودین شاعري نواز طاهر صاحب د خیام د شاعرۍ ډېر اړخونه دغه خپل لیک کې احاطه کړي دي او هغې ته چې نواز طاهر صاحب کوم اپروچ کړی دی یقیناً چې هغه د ستاینې وړ دی. دین علاوه په دغه کتاب باندې ډاکټر علی افریدی د جام جنون او جانان په عنوان لاندې لیکل کړي دي، هغه مختصر لیکل دي. او ډاکټر باقي دورانی چې فکر مې لیکل کړي دي ویښ زلمی خیام یوسفزی، نو دا هغه ډېر زیات ارزښت او ډېر اهمیت لري. هغه ډاکټر باقي دورانی چې د نوي زاویو نه لیکل کړي دي او خپل خیالات او احساسات د خیام یوسفزی د شاعرۍ په حواله باندې په ډېر زبردست انداز کې لیکلي دي. د کتاب چې په دې کتاب کې یو بل ملګری طاهر شینواري هغه په جام جنون او جانان باندې په انګریزۍ کې لیک کړی دی، خو هغه بعنوانه دی، لږ عنوان نه لري. د خیام یوسفزی شاعري راښکلې ده، دغې تجزیې کړي ده، یو څو شعرونه یې راخیستي دي او هغه یې په انګریزۍ کې ژباړلې هم دي او په هغې باندې بیا خپل نظر وړاندې کړی دی. د دې کتاب چې تر کومې پورې د مشمولاتو تعلق دی نو په دې کې د هم دنات نه علاوه یو څلوېښت غزلې دي او اووه پکې پابند نظمونه دي، یو آزاد دی. دغه شان ته یو د زه به دا ووایم چې د کمال نظم په دې کې گنج دی، گنج او گنج خیام یوسفزی زه په موسیقۍ په علم دومره نه پوهېږم، خو هغه پکې دا څومره د موسیقۍ په حواله کې خبرې دي، د راګونه ستان ترې وغیره، دا هغه په دې گنج نومې نظم کې په ډېره ښه طریقه ځای کړي دي. زما په خیال چې ډېر کم خلک به داسې وي چې د موسیقۍ دغې دغه له راګونو له هغوی په منظوم انداز کې شکل ورکړي. دې کتاب جام جنون او جانان کې خیام یوسفزی د زینو شاعرانو په کلامونو باندې تضمین هم کړی. په هغه قلندر مومند صاحب دی، حمید بابا دی، او سنم برسین کاکا جی دی، او خوشحال بابا په کلام باندې هغوی تضمین لیکلی دی. یوه پکې سندره ده، او د دغې نه علاوه یو پکې حجو ده. بار الله خو دی دغه کتاب تفصیلاتو چې ما تاسو ته د هغې د مشمولاتو په حواله درکړه، ترکمې چې د کتاب کې لکه موضوعاتو د موضوعاتو په حواله خبره ده، نو د خیام یوسفزي بلا چې زه به دا ویم چې کوم روایتي مضامین وو، نو هغه هم په دې خپل شاعرۍ کې را ځای کړي دي. او د دې نه علاوه هغه مضامین چې یعنی ادب د ژوند لپاره لکه خاصه ده، مطلب دا ده چې شاعری چې رقم مقصدیت د پاره کولی شي، نو هغه موضوعات یې پکې هم شامل کړي دي. خیام غواړي چې شاعری دې د هیز او تفریح سره سره د لارښودنې اصلاح او تعمیر باعث هم وګرځي. هغه په خپله شاعرۍ کې د هغه چې څومره دا جام جنون جانان د شاعری ده، نو په دغه اړه باندې هغه په شعوري طور دا کوشش کړی دی چې هغه نه یوازې خلکو ته انټرټینمنټ ورکړي، حز ورکړي، خوشحالي ورکړي د خپلو شعرونو او د خپلې شاعرۍ د لارې، بلکې هغه دې داسې شاعري هم وکړي چې هغه د لارښودنې بهی شي، او هغه په اخلاقیاتو باندې هم شعرونه لیکلي دي. یعنی زموږ چې کوم ایجابي او سلبي اقدار دي هغه په غزلو کې ځای په ځای مونږ د هغې په حواله شعرونه وینو، او د هغه مقصد او موخه دا ده چې د وګړي لارښودنې وکړي، او په خصوصي توګه د پښتون قام او د پښتون وګړي د ژوند معیار اوچت کړي. ټکر صاحب دغه رنګ د خیام صاحب شاعري چې ده په دې کتاب کې هغه غواړي چې د ټولنې د اصلاح او تعمیر په کار هم راشي، او هغه د پښتون معاشره کې کمې ناهمواری ښکاري، نو هغه نه یوازې هغه په دې خپل کلامونو کې هغه په نښه کړي دي، بلکې هغه دا کوشش هم کړی چې د هغې دغه شي په شعرونو کې دغه ناهمواری چې دي د هغې د سمولو کوشش کړی دی. د دې هر څه نه سربېره به زه دا ووایم چې خیام یوسفزي چې دی هغه د خپل نوي نسل او خصوصا د پښتنو په حواله باندې ډېر زیات فکرمند دی، سره د دې چې هغه د خپل کور کلي وطن او خاورې هېواد نه لرې دی، بهر دی، خو هغه چې د سوشل میډیا او د نورو رسنو د لارې خبرېږي چې پښتانه خصوصا نوی نسل د خپلې ژبې، خپل کلتور او خپل تاریخ د دې سره د خپل تهذیب نه لرې روان دی، نو یقینا د پښتنو او خصوصا د نوي نسل دغه رویه او دغه رجحان چې دی هغه ډېر زیات خفه کوي چې یاره دا پښتانه ولې خپلې ژبې او خپل کلتور ته کوز ګوري. دغه برند بې حسي چې ده، نو د خیام یوسفزي د خفګان باعث ګرځي. هغه دا غواړي چې پښتون بچی د نوی نسل دی د نورو قامونو پېښې نه کوي، بلکې هغوی دې ځانونه وپېژني او هغوی ځان د پښتو پښتونولۍ په کالو ښایسته کړي. دغه رنګ هغه په خپلو شعرونو کې د نوي نسل ته د خپل اسلاب کارنامې هم وریادوي، او غواړي چې نوی نسل کم از کم د خپلو اتلانو او دا کم زموږ کې هیرو دي، زموږ اسلاب کې مشران دي، د دوی دا تاریخ ولولي، د دوی دا کارنامې ولولي، او د خپل پښتون کم چې د هغوی شانداره ماضي ده د هغې عظمت دي یو ځل بیا، د هغې وقار دي یو ځل بیا راژوندي کړي. دا هر څه زه د ده په دغه جام جنون او جانان کې په شد امود باندې زه وینم چې هغه بیان کړي دي. دغه رنګ ټکر صاحب هغه پکې سره ده چې هغه سمندر پوری دی لري دی، خو بیا هم هغه د دې خاورې د دې خلکو درد محسوسوي او د خپل وطن د دې ولس هغه ستونزې مسلې چې دي نو هغه په خپل کلام کې غره نغښتي دي د هغې ترجمانی کړي ده او په ډېر اعلی طریقې کړي ده. نو دا خو زما د جام او جنون جانان په حواله باندې یو نظر و چې ما تاسو ته وړاندې کړو. د هغوی د دې نه علاوه چې کوم درې کتابونه نور دي نو هغه خوبونه په ورغوي دي، خوبونه په ورغوي د هغوی د دغه کتابونه دي. د زه به دا ووایم چې هغوی په کې د خوبونو تعبیرونه بیان کړي دي، خو دا تعبیرونه چې دي نو دا منظوم دي. لکه د دې یو اهمیت دا دی چې اکثر مونږ نور دین وړاندې کوم تعبیر رویه کتابونه لوستي دي نو هغه منصور دي، یعنی په نثر کې د خوبونو تعبیرونه لیکل شوي دي. قیام صاحب دا کمال کړی دی چې دغه تعبیرونه د خوبونو په منظوم انداز کې وړاندې کړي دي، یعنی دا یې نظم کړي دي. د دوی چې په دې عقله باندې کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه په 2014 کې د عرب پرنټر نه چاپ شوی دی پېښور نه، او د دغې کتاب تړون هغه د خپلو بچو سمر خیام، نظر خیام، عمر خیام او فیزر خیام په نوم کړی دی چې هغه وایي چې دا زما د خوبونو حقیقې او ژوندي تعبیرونه دي. ډالۍ هغه خپل یو ملګري د انجینیر دی طیب الله هغه ته دا کتاب ډالۍ کړی دی، او سری زما په دغه کتاب باندې لیکلی ده.
قدرته وایي چې د دې په شاعرۍ کې کوم تاسو ذکر کوي د موضوعاتو ذکر خو تاسو کوئ چې د دې د شاعرۍ د موضوعاتي خو دغه فنی جاج په حواله باندې بسنه در سره کوي څه غزلونه څه نمونه او دغه فنی جاز بسنه اخلي هغه ته په دې حواله مر سره در سره کوي مهرباني به
الله که څنګه چې ما وې چې سیام نکړلې کتاب د غزل چاپ کړی دی او زدا غنمه چې هغه د غزل شاعر دی بنیادی تور هغه غزل لیکي. دا هغه په پنځه لحاظ باندې دا هغه شاعری چې دا نو هغه ته زه دا هغه د کلاسیکل او د جدید شاعری یو بلند دی، زه ورته یو اسین امتزاج دی چې هغه پکې لکه څنګه چې زمونږ د نوي کول یا د دې اثر کم شاعران دی هغه بیخي جدید دی، خو د خیام لکه ځانګړنه دا ده چې هغه انتهایي کوشش کړی چې هغه ځان کلاسیک ته نږدې کړي. هغه چې کوم غزل لیکلی دی تاسو به خټک ټکر صاحب تاسو به لوستی هم وي چې کتاب تاسو سره وي هم هغه انتهایي دا کوشش کړی چې هغه انداز چې دی اسلوب چې دی سټایل هغه دی بالکل لکه زمونږ چې کوم کلاسیک شاعران دي خوشحال بابا دی، حمید بابا دی، یا زمونږ علی خان دی، کاظم خان شیدا دی. هغه زه به دا ووایم چې لکه څنګه چې کاظم خان شیدا رامپور ته تللی او هلته هغه ځان له یو سټایل خپل کړی دی، دغه شان دی زمونږ نه خیام چې دی هغه سعودي ته تللی دی او هغه ځان له یو بیل انداز خپل کړی دی. د هغه د شاعرۍ چې لکه زه به درته دا ووایم چې بلا موضوعات دي بهرحال خو د پښتنو د وحدت په حواله هغه وایي چې اتفاق په پښتانه کې داسې غواړم لکه غاخ چې د وری سره پیوند دی. خوشحال بابا ګیله کړې وه چې اتفاق
پښتانه کې پیدا نه شو او ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړه، ګنې
معلوم دا هغه دغه دی کنه، ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړه. دې وایي اتفاق په پښتانه کې داسې غواړم لکه غاخ چې د وری سره پیوند دی، یا په یو بل ځای کې هغه لکه د پښتنو غم داسې جاری چې په پردي جنگ کې دلیږي به تر کومې خدایه کم به شي کنه د پښتنو بوج. بل ځای کې هغه پښتانه لکه هغوی سره پوهې احساس ورکوي چې خیامه کټوري له ځانو مه غواړه قلار شه، خیامه کټوري له ځانو مه غواړه قلار شه، پښتون پوهه کول سمه جګړه ده ګرداو ده. او بل د لکه خپل ځان د خپل پښتو او د پښتون په ولای په ولوي چې بیرته دروازې لرم پښتون یما بیرته دروازې لرم پښتون یما راشه کې د زله کوټه راتلو غواړم دا شان چې هغه د پښتنو په دې رویم خپه دی چې هغوی خپل روایات هېر کړي دي ژوند معنی د هغه قام له سره بیلي ژوند مانا د هغه قام له سره بیلي هېر نه چانه چې خیام روایت شي کم قامونه چې خپل روایات هېر کړي نو د هغوی ژوند بیا معنی بیلي په کلتور باندې هغه ماتم کوي دی پښتانه چې دي هغوی خپل کلتور نه لري وځي نو هغه وایي چې بې حجرې او بې جماعت زندگی شو بے اجرے اور بے جماعت زندگی شو معصوم والے بے سیزنو اور بے ورنو جی معصوم والے بے سیزنو اور بے ورنو جی وطن غم جاڑی پردیس کی ہم پدا غم اختی پردیس کی ہم پدا غم اختی کی وطن مو سوے لوے پا بارود دے خمریات لگ سنگ جراغا دا نم دے دا خیام سره د کومریات ډېر زیات نږدې طالب دی یو دوه شعرونه به د هغې ووایم چې زه خیام سکون په جام کې ځکه ګورم زه خیام سکون په جام کې ځکه ګورم سکون نشته محبت خانه خراب دی او په یو بل شعر کې عجیبه خبره کوي چې شراب دي سره ګلونه دي کلنګارې د ګلونه دي کلنګارې د یو بل ښکلی شعر زما په وړاندې دی چې تا تندرونه د ښکلا په شپه کې وورول تا تندرونه د ښکلا په شپه کې وورول او پته به لګي چې سبا شي او رڼا ولېږي دغه شان دې هغه لکه شاعرانه تعلیم کړي ده چې زه به ډېر ملکونه پته کړم د شعر زه به ډېر ملکونه پته کړم د شعر ما جن کرے دے الہام دا رنگ سمن دے یو بل شعر دا غیر زبردست شعر دے جی زپ سپ اوہی گی دا بے قدر زمانہ پی سپ اوہی گی دا بے قدر زمانہ پی گنی دی دا کانی کرخی میں خبری دا رنگ آغا یو بل شعر کے دے زبردست خبر گئی کہ مراتب پزین زنو پسی گرزی مراتب په ځینو ځینو پسې ګرځي ځینې خلک وي په مرتبو بوج په ځینو ځینو پسې ګرځي ځینې خلک وي په مرتبو بوج دا بل شعر چې د دې دور د ماده پرستۍ عکاسي کوي خیام وایي چې دا ملګرو انتها د مادیت ده دا ملګرو انتها د مادیت ده یو ورور بوړي بل ورور له په پیسو بوج یو ورور بوړي بل ورور له په پیسو
بوج
او خپل غزل په حواله کې قلندر مومند په شعر باندې چې هغه کوم تضمین کړی دی هغه داسې وایي چې اوس محدود نه دی د مینې تر اظهاره اوس محدود نه دی د مینې تر اظهاره اوس غزل چې نوي نوي تجربات شي دا ما ستاسره د خیام صاحب څو شعرونه شریک کړه زما په خیال کې تاسو په خپله د دې نه اندازه شوي دا شان چې خیام صاحب لکه
په دې حیران چې د خیام د تخلص ځان ته ولې خوښ کړی دی که نه د خیام مانا خو
دا دا ټکر صاحب دا هم لکه زه به دا زه خپله نیکمرغي وګڼم چې خیام لا دا تخلص ما خوښ کړی دی او د دې مال اولنی چې کومه شاعري راوړل نو یقین کوي چې پای کې ټول هم دغه خمریات او
نه خمریات ځان شرابي اخو دا غصر دی کنه خو د خیام چې کومه معنا ده کنه نو خیمو جوړولو والا خیام معنا خو خیمو جوړولو والا
بالکل بالکل لکه دا خو دا کم چې موږ سره کاتي دا بغ لوی شاعر دی
عمر غیام
نو دا په مناسبت ته دا تخلص موږ یې خو دی کنه چې هغه دغه د شاعرۍ لکه بنیاد دغه دغه چې کوم دی مرکز هغه هم دغه خمریات دي. نو د بم په خپل شاعرۍ کې دغه سیزونه ډېر زیات راوړل. نو دا تخلص ورنه دا ما خوښ کړی دی اوس هم دغه په شاعرۍ کې کتاس وګورئ نو اوس هم دغه په شاعرۍ کې د دغه سیزونه ډېر زیات اثر دی. حالانکه وګورو نو زه یم چې سیام چې دغه سیزونه لیدلي هم دي خو بیا هم لکه په نالیدلي سیزونو کې کیدای شي چې چېرته د ده کوم د آیډیل دنیا ده د جنتو او هغه سیزونو ته پکې ځي. نو دغه سیزونه د په کلام کې دغه ډېر زیات د هغې ذکر دی.
صحیح شو. ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب. نور سوال غواړی
د تصوف په حوالہ باندې؟ داغه هم لکه پر جام جنون جانان کوم بلا شعرونه دي چې پرښتې دي چرته پر نشي وهلی درویشان هل تختې ابله بې پنو دي او تزکیه چې د نفس وشي بس هم دا روحانیت دی. نو دا ایجادي او سلبی اقدارم بلا ذکر کړی دا سړی له سړیتوب خبر نه دی. دا سړی چې د خپل ځان پورې محدود دی. دا پدې کې چې څومره لکه ژور خیال دی پدې شعر کې. دا سړی له سړیتوب خبر نه دی. دا سړی چې د خپل ځان پورې محدود دی. یقینا چې پدې دور کې خلک د ماده پرستې څومره ځان پورې محدود کړي دي او په ځانې مین کړي دي. بل سوچ نشته، بل فکر نشته. دا شعر د هغې ډېره زبردست عکاسي کوي. خټک چې ما تاسو ما په خیال چې وخت ډېر واغستو.
نه 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 هیڅ خبره نه ده. ډېر 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 په تفصیل سره تاسو خبرې وکړې. د هغې د ژوند په حواله، د هغې چې کوم فن دی د هغې په حواله مو خبرې ترې وکړې. ډېر په زړه پورې، ډېر د مزې، خوشاله اوسئ. ډېره ډېره مهرباني.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وګوریدونکو موږ سره زموږ نور درنه خواږه مېلمانه هم په پروګرام کې موجود دي. نو ورځو خپل بل درون مېلمان درون خو محمد اقبال خان لا او دا غینه لګ نظر اخلو چې غیره سره څه نظر شری کوي. اقبال خان تاسو په پروګرام کې په خره لوي. مننه چې
چکر سي. مننه
اقبال خان. د ډاکټر صاحب خبرې مو ورې دي. ډېر د مزي، ډېر د فن، ډېر تفصيلي او دا غي په فن هم خبرې وکړي. دا وي په ار اړه کې د جون خبرې ترې وکړي. څه نظر بر سره شریک کړئ تاسو.
ټکر صاحب، زه د ډاکټر علي خیل دریاب نوم سره په یو مشاعره کې د فضل رحیم لوهار د خلینې بل شو. په فضل رحیم لوهار باندې کستا سو یاد موږ په ډیور ریډیو باندې پروګرام هم کړو. فضل رحیم لوهار راتوی او جی چې زه مې غواړی تا او علي خیل دریاب دواړه یو شپه مېلمانه کړم او څه خبرې درنه واورم. بیا مې علي خیل دریاب په بارګلې کې د پښتو اکیډمۍ د څلور ورځو په اوږد پروګرام کې لیدل. کله چې د سټیج نه د علي خیل دریاب نوم واغستې شو زما غوږونه ولاړ شو. خو رښتیا به ته وایم چې په بارګلې کې د مقالې سره یې پوره خواري نه وکړي. بیا پرویز نیرجور صاحب په ټلیفون باندې دا خبره وکړه چې ډاکټر علي خیل دریاب ستا د کتاب حسین ملک پوری تحقیق او تنقید فوټو سټیټ کړی دی او وړی دی. ما نیرجور صاحب ته وویل چې ته د هغه پته راولېږه، زه به ورته کتاب ولېږم. خو د بیا نیرجور صاحب ډېرې ناروغۍ له سببه ما سره یعنی دا رابطه ونه کړله. ټکر صاحب، ما شاعري رموز د قاضي عبیدالله عالم صاحب چې د ګورنمنت اوګای ډیګری کالج پرنسپل پروفیسر محمد زمان مستر صاحب چې د رحمان بابا د منتخب او غزلیات منظومه ترجمه یې کړې ده. د ابارسین او آرټس کونسل نه ته ګولډ میډل اغستې ده. بکور حنیف خلیل د رحمان بابا کلام، طه خان رضا حمدانی اور دی حمزہ بابا ہم منظومہ ترجمہ کرے دے خود زمان سے منظومہ ترجمہ دا سیدھا چلکہ رحمان بابا پو اردو کی تخپل شاعری کری وی دا زمان مستر دا علامہ اقبال دا فارسی کلام جاوید نامی یونس ایمری دا ترکی کلاسک شاعر استاد چکمو پرنم الابادی ہندوستانو اور پہاڑی پور کے استوگنو ریاض الرحمان ساغر مشہور شاعر اور نغمہ نگار ہم دے پرنم الابادی شاگردو پورنم الہبادی پر شاعر خصوصاً پوروز بنے ڈیر زیاد دست رسو آغا زمان مستر تے پد شاعر شپگ لازمات خودل کہ ما ہم بخپل لمن کے گوٹا کرل آغا یو یو اس دغی لو یعنی گرمبے لازم خبر دے شاعر سے یہ جبا دوے ما چکم دے شاعران مطالعہ دریم چکم دے جی دے اگے دے شعر وزن سلورم چکم دے دے شعر ایب تینزم چدے دے شعر خوبیانی اور شپگم دا استاد نا اصلاح یعنی دا شپگ تو کی چکم دی دا دا شاعرہ چکم دی لازمات تی او درازو خیام سر یسد زیلا پر دا کندائی چی منگ تلو جی دا خیام جبا دا شاعرہ جبا دا بازاری او دا اڈی جبا ندا دویم غزل تی چو گورم دا اخپل کلاسک اور دا جدید ادب دوارو مطالعہ کری دا دی کلاسک او دی جزید دوڑو مطالعہ کری دا درم دا شعر وزن او باہر نہ خبر دے بلکہ ور سر دا موسیقیت نوم خبر دے دا خبر تا اس نمخ کیا جی خیل دریاب سے وکڑا کیا جی دی موسیقیت نوم خبر دے پا شعر کے سکتے سوختے نشتے تاثیر ردیف تلازمے پا استعمال بندے خب ہوا دے تشبی استعارہ مضمون آفرنی تخیل طول خوبی آنے لگی او شپگم خبره دا استاد نے اسلام مغسلا دے اغه دی غزل یعنی دا اولنی غزل دی دے اغه اوننے شعر وګره دا شعر دی د شعر د اونر په اهمیت باندې خبر دی د شعر و اونر په اهمیت باندې خبر دی نه دا سن جی دا لمنه شعر دا سن دی ما کې پر خو څه کمې د شعر اونر کې شعر تو تاسو وګورئ چې ما کې پر خو څه کمې د شعر هنر کې نشته خیال مې لا په سمندر کې یعنی هغه دا خبره دلته کول غواړي کما خپل په شعر کې د هنر یعنی دې کې فنکاری نه و نو زما چې کوم خیال دی یا تخیل چې کوم دی هغه په سمندر باندې لاو شو دا خبره زه اکثر یعنی تاسو وګورئ په پروګرام کې کومه چې فن چې کوم دی یعنی دا منگلہ یعنی دل دا خیال سو ساتل پکار جی یوازی دا مغموم سیب خبر ہے نا چو صرف پیغام کنے جی پیغام یوازی اس شے نا دے نا تخیل یوازی سی شے دے چو سو پوری ور صرف فنکاری شامل نیشی دا گشان تی بیای دا بل شے رو گورے پا دی شہر کے چکم دے جنو آغا علی خیل دریاب تا دا علی خیل دریابی چکم دے نو دا استاد دے او دے دا آغا پا دی شہر کے آغا ستائی دا اعزاز و دا اعزاز اور نیکمرغی دا ما دا پارا دا اعزاز اور نیکمرغی دا ما دا پارا دا دریاب زما دا شیر پکار پسند دے دا دریاب زما دا دریاب زما دا شیر پکار پسند دے نو پدی چې دا دریاب چې کوم دی نو دا زلی خیل دریاب ته وای اغل یادې او دا خبره ور سره کړی چې دا ما دا پارا دی اعزاز او دی نیکمرغی باعث دی اوس راغم زتا ستا علی خیل صاحب دی هغه ټول غزل ستاسو وړاندې نه کړ ډېرې ښې غزلې موجود دي دلته په کلام کې او دا یعنی دواړه چې کوم دی نو امتزاج دی د جدیدیت او د قدیم غزل یعنی د کلاسیک غزل دواړو دغه دی نو دا یو غزل ستاسو په مخ کې وړاندې کوم چې تاسو ته د هغه د غزل اسلوب معلوم شي ټول رنګونه دې راغون کړل ټول رنګونه دې راغون کړل په نکات کې خلل جوړ شو د سپرلي په آب او تاب کې زما ځانه زما جانه ما خبر کا زما ځان زما جان ما خبر کا زما جون بساتی سو په استراب کې جواب کی مستغرق نکڑا دوسل پر دریات کی اپا سبال میں ناشنا غندے حالت بھی چھے کم اشپا چھے اوینم پخا چھے دی اوینم پخات کی استاد اللہ نخی در زان سر ساتما اوچ بولون را سر جی پر کتاب کی اجا خیام سکون پر جان کے زکا گورم اگر خبر چھے کم دریات سے بس مخی کولے کنیزی چھے دے دی جام دا خبری کئی دیل پر دل ما یعنی دا خیام تخلص چکم دین وغا میں خواہ
او دا خیام مانا خیام سکون پا جان او دا خیام مانا دا ندے کنا ڈاکٹر سے باو اگر تب ہوئے
نا خیام آگر خبر خو خیمہ ستا تو خبر دکتا خود دے خیام یو دا خبر دا سکنے جی چھے دے دی دے چکم دے نو دا لکا خیام چکم دے نو دوسرا دے چکم رو بریات تھی آگے کہ تو لکا دیر زیاد خمریات تھی کنا
دیر زیاد نو
دیر پارا دے پا آگا خمریات ہو بانے مجھے
آپ بنیادی خبر
دے دی وجہ تصویح ہوتا جوڑا شوا
خیجی تاس پلا خبر
دے دے خیام سکون پا جام کے زکا گورم سکون نشت محبت خانا خراب کے دا بل یو غزل یوم ستا سمخ کے تو اگدما دا دلن باہر غزل دے کہ سمندر کی نغمی دی ستا د مینه آواز دی چې په ځل کې دی وسیګم نو بیا څنګه پاتې دی اجن تخپل ملازه شو جن تخپل ملازه شو ادب زته ملازی دی اوس دلته مو یو خبره بل شي کنه دی مون په ادب کوم په یو بل باندې ملازی اړو نو هغه خبره چې دا جن تخپل ملازه شو ادب زته ملازی دی د پیسو د یار نم د پیسو د پارا منډي د وختونو تقاضي دي د انسان منګولې ګوره دا شعر دی د انسان منګولې ګوره د انسان په وینو سری دي ا بني ادم خدای هیر کړي بني ادم خدای هیر کړي بني ادم تسی دي دي الله خلاق لهم لولا لولا لا عربی باندې خپو دي عربی زه په ځای باندې استعمال کړی دا کومه خپل دا خیالو ما یعنی مقصد دا دا لفظ کوم اقسام دي کنه چې زمونږ د نظم کچره د په دمه توجه ورکړې او دا شپږ وړې لیکلې ما چې کله یعنی خپل یو ځای کې مال پکار شو چې مثنوی دا مثلث مربع مخمس مسدس د دې ټول اقسام مال په دغه کې نه مونږ کېدل زمونږ کلاسیک څخه نه زمونږ شوې نن بل چا شاعر څخه مونږ شوې دي کدا د چرته دي معاشره پورې کړې دا لفظ نظم نه لیکلې وي نو دا به د دې یو یادګار شي ولې دا اچا نه دي کړې او د دې ترتیب دا شوې لکه چې اوس معاشر څو وخت لیکلې کېږي کنه جی نو اولنې لفظ مصری چې کوم دي هغه به یو همکافیه لفظ همکافیه وي ځان کې بیا چې کوم دې زم باندې څو وخت لیکلې کېږي نو نه به همکافیه وي جدا همکافیه کې وي او لسم چې کوم دې نو هغه د مختنو لفظ چې کوم دا هغه به همکافیه وي دا په دې ترتیب لیکلې کېږي نو دا دې ګران دې ته هر شاعر دې لپاره هغه شاعر پکار دی چې کوم جبه وسی وي او ډېر جبه باندې وګورلې شي نو هغه به ولیکي کنه زموږ شاعرانو شوي ځکه نه وه چې دوی څنګه دومره د الفاظو ذخیره نه وه نو په دې کې خوشحال بابا هم تیر شوی دی دې کې یعنی ما کتل د رحمان بابا په کې یو دوه مخمس یو مسدس دي دغه شان چې د چا نه دا پوره شوی نه دی نو که دا کار چې ته کوې صرف لس نظمونه دي او زما اوس وخت تیر دی کنه کېدل شو کو وخت داسې تیر دی چې بوډا نور زور مې نشته نو که دغه دا کوشش وکړو دا
وي خلک وي لوی بوډا شو او غني خپلې مستې وخور خو زه یې مناس د یار وختو کې د نرګس ګلو نګدم دا څه
کوي نو غني خو غني وکنه جی غني په مستې وخور غني
انګریزان وي انګریزان یو ار وات یو ثینک چې ته هغه شی چې کوم سوچ کې ته ته وی چې بوډایم نو بوډای او کدی وی چې ځوانم نو ځوانې
نتا زدا خبر او کړه خصوص غنی ته یو بل خبر باندې ګورم ته غنی چې کومه هغه په مسته مو غنیو
تم مستو تم مستو
جی دې نو دا یعنی دا شاعری لا خلاق لهم لولا په جهان کې د چرچې دي خپل ګرځي خپل ګرځي مې په خیال کې ته خیامه فرښتې دي نو غزل په لیکلو باندې زما خبره دي چې داسې کوم ته نه دي چې د غزل په لیکلو باندې پوها دي د غزل ټول خبرو نه واقف دي یعنی د غزل چې کوم هنر دي د هغه نه آگاه دي او زه په دې باندې پکې شعرونه چې کوم دي هغه هم ډېر ښه دي او چې کوم نظم علي خیل دریاب څخه ذکر وکړو گنج دا نظم خپل په ځان باندې خودي کې دا خبره خوشته دي چې په دې کې هغه یعنی د خرج بیا د هغه نه تیور د دې ټول کومل د دې ټول راغونو تاسو ذکر کړی دی
دا سرونو ذکر
کړی دا نظم خپل په ځان باندې خن نظم نه دی دا بیانی نظم دی دې کې بغیر د کوم خبر نه چې صرف دغه شی مونږ ته په مخ راشي یعنی دا چې کوم سرونو دی تاسو نه زیاده په مخ راشي نور دا نظم چې کوم دی نو دې کې دمر یعنی سو هنر نشته په دې کې دمر سو نور خوبي پکې نشته او نه تاسو رواني ده پکې دا چې څوک ته غوړي کړل نو دا لګونه ان خطه غوړي راځي او دا هغه انداز سره آزاد نه راځي کنه دي د دې څه زما دا غنه شم کوله او دا یو څو شعرونه به تاسو ته زنور دغه کوم روان دي کوم دا لکه خپل کلچر یو څه دغه تر دې منکو وختونه مونږ نه تو وختونه حجره واغستا دا شعر د مونږ نه تو وختونه حجره واغستا پیغلو هم د ټول عمر دې در بیلو کنه مقصد دا دی کوم نه وختونه حجره واغستا پیغلو هم در بیلل دي دا زما یو المیه ده کنه دي ولی وزره چې کومه دا زما مکتب وو په دې کې ومنګه جرګه او ناست پاس ته ډیر یعنی مقصد دا دی چې مدرسې ته بنول ترې سکول ته بنول ترې خو ډیر لمب پکې اچلې ده نو هغه شی زمنګ نه لا دبل شی چې کوم دی دا تاسو ګورئ دا یعنی رومانیونه شعر دی نن راپس کړل کاسد ویل نن راپس کړل کاسد ویل نخې د خیام نور اند ساتي دا یو رومانی شعر دی دا شانت دبل شعر وګورئ دا خو خیام دې علي خیل دریاب څخه مخکوي اتفاق په پښتانه کې داسې غواړم لکه غاښ چې د اوري سره پیوند وي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
ورزخ خپل خپل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دغې نه لګ نظر خلو چې غیره سره څه نظر شرکې ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې پخره لې وې
ډیر مننه ټکر صاحب خوشاله او سیاباد اوسئ
ډاکټر صاحب باس کوم ووریدو د علي خیل دریاب خبره مهم ووریدي د ډاکټر صاحب د اقبال خان خبره مهم ووریدي څه نظر بر سره شریکوي
خوشاله و چې خیل دریاب صاحب نن دیو پروگرام کې موږ سره اړی نهستي او خو په خیامغي خبرې کول شوې چې دغه د پیجنګلوم دی دغه شاګردون دی دغه د ژوندوم خبر دی فنوم خبر دی دغه په کتاب لیکوم کړي دي نو خو چې هغه د ژوند باندې کې موږ ډېر خو معلومات
راو او ډېر بالکل بشک
او خبرې وکړو اقبال خانم یو خبرې ته اشاره وکړه د خیل دریاب موکړه خو زه هغه سره لږ اتفاق لرم کولی زه ورسره هغه سره اختلاف لرم زه کولی اتفاق نه لرم دا هغه شاعری چې کومه ده کومه چې دی اقبال خانم ذکر وکړو ډاکټر خیل دریاب ذکر وکړو چې زیات کلاسیکیت تمایل ده نو دا هغه شاعری چې زه ګورم نو دا پکې غالب او واضح او سرګند او سر ماته نخکاری کله چې د خیام نه کتاب چاپ شو په 2015 کې نو دا د عرب پریس نه چاپ شو زوم کتابونه تر نه چاپ کوم اتفاقا ته تر نه سلو ما او ما ته حیا زله ترګوی دا کتاب راکو نو په خبر نه زمون کلی ته کله چې موټر وینو نو سلورو ګنټو سفر بو نو ما دا کتاب په دغه سلورو ګنټو کې نه داسې وقفو وقفو غري لستو او خوښ نیو ما چې ډېر موږ پښتو مې صدا سي شاعري لاس سره اله چې زه درې سلور غنټې د کزان سره نه خته و ساتلم دا لکه زما هغه اولنی تاسو راتو چې ډیر وخت نه پس می داسې یو شعري مجموعه لاس ته راغله چې دمره وخت ما ته ولوسته. هغه د هغې غزل چې کوم دی ما هغه وخت ولوسته او بیا دا درې کتابونه دي چې کوم دی. یو کتاب د درې جلدونه دي، خوبونه په ورغو وي، اولنی ټوک، دویم ټوک او دریم ټوک، دا مې درې واړه بیا ما لوستې دي. زمونږ پروګرام د غزل دی نو زه به په غزل خبره کوم چې د هغه په باره کې د کلاسیکیت چې کومه خبره کېږي نو هغې کې دوه سیزونه دي. یو خو هغې د ځینو شاعرانو لکه د حمید بابا او عبدالقادر خان خټک او د خوشحال خان او د صنوبر حسین کاکجی او بیا ورپسې د قلندر مومند د دې د غزلو تضمینونه یې کړي دي. د دې ته مونږ ویلی شو چې خیام چې دی د هغې کلاسیک ته نظر دی. ویا په شاعرۍ کې ځینې الفاظ چې دي لکه دا اوس دی غزل ویني نو په هغې کې آب و تاب او داسې الفاظ چې کوم دي د فارسی ترکیبونه دا به زمونږ کلاسیکي شاعرانو استعمالول دا پکې دي. نور زه کلي طور خیام سرحد یوسفزی چې کوم دی، خیام یوسفزی زه د جدید لبولیجی شاعر ګڼم. جدید فکر دی، جدید انداز دی، جدید لفظیات دی، د شعر ویلو اسلوب ڈکشن هغه سره جدید دی. خو کوشش کوي چې هغه کلاسیکي لیک الفاظ او لیک لبو لهجه پکې عمر راولي. خو غالب عنصر یې دا کلاسیکي رنګ او انداز دی، هغه د هغې په غزل کې نه دی. نواز طاهر صاحب د هغې په کتاب چې ذکر کړی دی نو هغې هم دې طرف ته اشاره کړې ده، خو نواز طاهر نه خبره الټه شوې ده. هغه لیکلي دي هغې الفاظ تاسو ته وایم، هغه وایي شاعر ځای په ځای د خپلو قدیمو او جدیدو نوموړو شاعرانو سخنورانو په کلام تضمینونه هم کړي دي او داسې زاړه شراب په نوي جام کې په خپلو لوستونکو ته تیرزو کړي دي. زاړه شراب په نوي جام کې زه وایم نه، زاړه شراب نه دي، نوي شراب جام جوړ دی. یعنی هغې چې د چا تصمیم کړ دی نو هغه غزل هغه پیکر د هغې د غزل هغه ځمکه کافي ردیف هغه یې زړه اغوستې ده. شراب پکې نوي دي، شاعري پکې د دې خپله نوي ده. نو نواز صاحب صاحب وایي چې داسې زاړه شراب په نوي جام کې ګرځو کړي دي. نو زاړه شراب یې نه دي پیش کړي، شراب یې نوي دي خو صرف هغه جام یې زور و. خو هغه د تضمین حده پورې ده او تضمینونه یې کړي دي، کړي دي، کړي کړي دي، خو په جدید انداز کې کړي دي. لکه یاد عبدالحمید بابا د غزل تضمینی کړ دی، نوم یې د عبدالحمید بابا لیکل دی. نو زه غواړم چې عبدالحمید بابا دا د چا تضمین کړ دی، عبدالحمید بابا د چا تضمین کړ دی. هغه اولنی شاعر چې کوم په دې کافي ردیف کې دا خپل غزل لیکلو، بیا د هغې تضمین عبدالحمید بابا کړ دی، بیا نورو کړ دی، نورو کړ دی، خبره په خیام یوسفزی پورې رسول الله
حسین
هغه زمونږ د هزارې شاعر حسین مدد پوری وو.
بالکل ما ویل دی
تاسو ویل دی او ټکر صاحب ضرورت یې ډېر مې زړه وایي چې د هغه اولنی شاعر چې کوم دی حسین ملک پوری چې د هغې سره درې شعر تاسو ته ووایم ډېر مشهور دي. وایي څه عجب په جلوه راغی د جمال په سنباله کې، دای آب دي د سرو شونډو که شراب دي په پیاله کې، او سره لبان چالاک سترګې چې پیدا په دې چې پیدا سره لبان چالاک سترګې چې پیدا په دنیا ستا شوې نرګس ټیټ د ویرې زړ شو تخت پیدا شو په لاله کې، او آب و تاب د مخ کم شو چې خط په رخسار راغی. آب و تاب د مخ کم شو چې خط په رخسار راغی، رڼا کمه د سپوږمۍ شي چې شیګیره په حاله کې.
ډېر ښه یار، ډېر ښه، ډېر ښه شعر دی، ډېر ښه شعر.
آب و تاب د مخ کم شو، آب و تاب د مخ کم شو چې خط په رخسار راغی، رڼا کمه د سپوږمۍ شي چې شیګیره په حاله کې. او اخرنی مقطع ته ځمه، وایي نمدی ټوپۍ مې تاج دی هر کپوشه شاه جهانی، نمدی ټوپۍ مې تاج دی هر کپوشه شاه جهانی، زه حسین چې مدام پروت یم ستا د عشق په کشاله کې.
ټکر صاحب ګور صاحب نمدی د لفظ نمدی نه د نمدی ټوپۍ
د نمدی
د نمدی
د نمدی دی. بالکل
د نمدی ټوپۍ
د نمدی ټوپۍ میتاج دی خرکپوش شاه جهانیم او یا خرکپوش شاه جهانیم یا خرکپوش شاه جهانیم دا لیک لیک فرقونه په دې زړو دیوانونو کې شته او زه حسین چې مدام پروت یم ستا د عشق کشاله کې نو حسین ملک پوری نه پس د هغې تضمین بیا عبدالحمید بابا کړ دی عبدالحمید بابا نه پس نورم کلاسیکي شاعرانو کړ دی او خبره خیام پورې رسېدلې ده خیام په تضمین کې پوخ دی ډېر پوخ انداز کې هغه تضمین کوي او دا تضمینونه او زړی زاړو لفظونو او د ترکیبونو استعمال چې دی دې نه لږ د کلاسیکیت رنگ واضح کیږي کنی هغه اسې جدید شاعر دی لکه زه به د هغې یو غزل ووایم نو که مونږ ګورو په دې کې مونږ ته جدید لګو لهجه ښکاري په دې کې مونږ ته کلاسیکي او قدیمه نه ښکاري لاړه به دې اوښکه رانه نه شي اننګو ته لاړه به دې اوښکه لاله بدی اوخکا رن نشی ننګوتا کول یدا شبنم نو ور کوم بلو لمبوتا او بیا لک د غردی زرانج شم جل وغره بیا لک د غردی زرانج شم جل وغره بیا لک موسایم مستری بستا دی دوتا بیا لک د غردی زرانج شم جل وغره بیا لک موسایم مستری بستا دی دوتا او بیا مغلی بان د روزو په لیندو کړل بیا یې مغلی باڼه د روزو په لیندو کړل بیا یې کشالی دی جوړی کړی یوسف زوتا او بیا به د یتیم په رزق کې خاورې غورځوي خو بیا به د یتیم په رزق کې خاورې غورځوي خو بیا به په حرم کې دانی اچوي مرغو ته
و ډیر خیر ډیر ښه
بیا به د یتیم په رزق کې خاورې غورځوي خو بیا به په حرم کې دانیا چې وی مرغو ته
ډیر ښه ډیر ښه دی
یو بل غزل زری هغه ویل غواړم او ماتا په خایس تزاردو چلونه خای ماتا په خایس تزاردو چلونه خای دا لکه پتنګ وو ته د سو چلونه خای
د سو چلونه خای
او زه د ماتا په خایس تزاردو چلونه خای دا لکه پتنګ وتا د سو چلونه خای
سلونه خای بالکل
د سو زیدو د سو چلونه خای او زه د جون نغموله موسیقي ترتیبه ومه زه د جون نغموله موسیقي ترتیبه ومه ما ته جانان زکه په بنگړو چلونه خای زه د جون نغموله موسیقي ترتیبه ومه ما ته جانان زکه په بنگړو چلونه خای
ډیر ښه دی ډیر ښه
دی او زه د خیاله دنتا سو تعلیم نور زړګیا زه د خیاله دنتا سو تعلیم نور زړګیا هل تخلي جن په کم سو چلونه خای زه د خیال دنتا سو تعلیم نور زړګیا هل تخلي جن په کم سو چلونه خای او دا مسافری سمره ناتر صد ملګرو دا مسافری سمره ناتر صد ملګرو در په در سړی ته دیکھو چلونه خای
دیکھو چلونه
مسافری سمره ناتر صد ملګرو در په در سړی ته دیکھو چلونه خای او چاچه په ټول عمر کې شراب نه دی لیدلی چاچه په ټول عمر کې شراب نه دی لیدلی هغه به خیام ته صد سو چلونه خای چا چې په ټول عمر کې شراب نه دی لیدلی هغه به خیام ته څه د سکو چلونه خای ما ته په خایز د زاریدو چلونه خای دا لکه پتنګ وته د سوو چلونه خای د غزلی روان دی غزلی ښکلې دی او زه چې د هغې د شعري مجموعه کې ما لوستې ده او هغې نه پس چې لږ ډېر د خیام باره کې مې اورېدل دي معلومات چې هغه په پردیس کې دی خو زړه ذهن فکر دا ټولې خپلې خاورې سره دی خپلو خلکو سره دی د شعر الهام چې دی هغه خپل د تهذیب نه خپل د کلچر نه خپل د خاورې نه خپل د ژوند نه اخلي خپل د خلکو جذبات او احساسات پکې بیانوي د خپلو خلکو خواهشونه ارمانونه پکې بیانوي کدی لبولیجا د دې لفظونه د دې مطالعه او لویه خبره دا ده چې دې ته چې قدرت له طرفه کومه یو تخلیقی جذبه او قوت ورکړی شوی دی. هغه نه ماته داسې زه د یو ډیر پوخ امکان تر نه لرم چې دی به زمون په شاعرۍ کې ښه اضافه کړي او دی به ښکلی اضافه کړي، دی به د غزل ښکلی شاعري. چې بل خواته زه ګورم هغې چې د درې کتابونه چاپ دي، خوبونه په ورغوي په درې جلدونو کې، په دې کې هغې د خوبونو تعبیرونه بیان کړي دي. او د خوبونو تعبیرونه چې کوم دي هغه په مختلفو عربی کتابونو کې او بیا په اردو کې د تعبیرونو ځان لګېږي ادب
صادق ابن سیرین والا.
او دې چونکې د ښه غزل نه پس د ښه غزل د مجموعه نه پس دې د خوبونو د تعبیرونو منظوم کړی دي. نو لکه څنګه چې ما ویل چې د جهانګیر جهان چې موسن انسانیت لیکل دی، چې د نبی کریم ټول ژوند سیرت چې کوم دی هغه منظوم لیکل دی. نو اقبال خان وی ښه کوشش دی، خو ضرورت نو مطلب دا دی چې موږ د نبی پاک سیرت لولو، هغه جزئیات سره لولو، هغه ډېر حالات سره لولو، هغه خاص کیفیت سره لولو، هغه په نثر کې لولو. د هغې ضرورت موږ ته هلته کې دی. هغه چې په منظوم شکل کې راشي نو د هغې هغه کیفیت نه پاتې کېږي. دغسې او دغسې دا خوبونه چې کوم دي، نو د دې خوبونو تعبیرونه چې دي دا که په نثر کې لوستل کېږي نو څوک ترنه څه اخذ کړي. دا چې درې جلده او په دې باندې دومره یو تخلیقي قوت خیام یوسفزي صرف کړی دی او دومره په دې کې هغې خپل وخت لګولی دی او دا خوبونه منظوم کړي دي. نو اوس دلته کې چې زه دا ګورم چې د دې منظوم خوبونو کې دا کومه شاعري ده ده او د دې د غزل شاعري چې کومه ده ده په دې کې څه فرق دی؟ نو غزل کې شاعري ده او په دې منظوم خوبونو کې چې کوم دي دا داسې منظومات دي چې په خپل دې خیال بری اپلیکلی دي. چیرې دې کې زنې زېونه چې کوم دي هغه دقیق او بلکې زه دې هغه الفاظ دوی او استاد دې وایي چې ولې زنې زېونه دقیق ضروري دي. زما د مشورې باوجود هم خیام یوسف دې هم هغه څه وکړل او د دې دقت خبره ای حیات روغانی هم کړ. هغه په بل جلد باندې تفسیر لیکل دا واقعوم لیکل دي چې دا هغه لفظیات د مشکل پسندای نه خي د جیبې د سربولو یو شعوري هڅه ګڼه. یعنی پدی نظمونو کې مشکل پسندی هم د دې هغه وجه دا ده چې شاید چې تو خو یو خوب من
علي خان دریا برور تاسو ته یو خبره کوم چې تاسو دا خبره راځي مې ربا دي خبره
مخوي. نو خیام چې په د نظمونو کې کوم منظوم کړ دي په دې کې ګران الفاظوم دي او ډېر مشکلات هم دي، د ابلاغ مسلو هم ده او په هغه کې د شاعرۍ هغه خوند هغه رنګ لوستونکي هغه څه هغه شاعري چې کومه ده هغه ځان ته نه متوجه کوي څنګه چې د هغې غزل دی. نو بهر حال غزلې خو لکه زه به دا ویم چې هغه وایي که په خوب کې څوک پسته وګوري دا پسته او چهارمغز او دغه مېوې چې کوم دي اوس وایي که خوب کې څوک پسته وګوري نو د هغې تعبیر څه دی؟ دا څلور شپږ کرښې دي زه تاسو ته وایم. نو ګورئ چې څنګه د خیام غزل دی، نو هغه څه دا منظومه چې کوم دي هغه څه شاعرانه حسن هغه شاعرانه لطافت
هغه شاعرانه ډاکټر صاحب هغه کېدی نه شي دا مضمون شی نه دي په دې کې هغه کیسې نه شي راتلی. بالکل دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې د غزل چې کوم میدان دی هغه فني میدان دی، هغه د فن سره تعلق ساتي. په دې کې خو فن نه، په دې کې خو بس ساده خبره ده هغه منظوم کړی ده هغه روانه خبره ده هغه کړی دي. نو زه ستاسو خبره بالکل صحیح ده خو پروګرام وخت زمونږ بالکل ختم دی. نهید دې سره په غوږ کې لګیا ده چې د پروګرام مو ختم دی. نو زمونږ د پروګرام مو ختم دی خو ګورېدونکو مالا او زما پروډوسر نهید سره به بلا اجازه ترکه په لوی لمسپار او خجل درته غواړو.